از نگاه دین، از نگاه مذهب ما و عوانیت و مکلفت های اصلی و اساسی خود باید بند نظر بگیره. شخص پرست نشن، وطن پرست باشن، گروه پرست نشن و دولت باید یک برنامه بسیار دقیق باید داشته باشه.
سپاسگزاریم از حضورتان. تشکر شنونده عزیز. تا یک ساعت دیگر همکارم سلطان سرور با شما. خدا نگهدار.
السلام علیکم. وخت د ورځې 10 بجې. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دغه یو ساعت خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه د پایل په مطالبه او ریپورتونو کې به ووري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتی ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی د خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبريالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامها خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورند کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حمله وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقرایي پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل، او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي، او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي. خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خدای هم وویل کچېرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو څلورویشت او سو پنځویشت ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیا له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر احتیا سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوی ائتلاف کې چې 15 پته غړي لري رغنده ونده اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ، او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت د ورځې 10:08 شوې. درنو اوریدونکو، زمونږ غاګل ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصيلي ریپورتونه په خبرونه کې یو ځای په ګډ اورو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیګلو لپاره تیاری وکړه.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سب.
د کندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه شوي، او د غراز د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه هم سلګونه کورنۍ کډه شوي دي.
د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی، چې موږ د حکومت غم وخوري. موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو. موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرېښته، بلټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
په فرا کې د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو د شمولیت په مقصد د کانکور امتحان واخیستل سو. د پاکستان اردو ادعا کوي چې په وزیرستان کې د نویو هوایی بریدونو په ترڅ کې لسګونه مخالفین وژل دي. د سوریې په جګړه کې د روسي هوایی ځواکونو د ګډون په حق لم ریپورت لرو که وخت مرسته وکړه درته خپور به کړو. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر 19 پروګرام مهروي را سره پاتې سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. ښاغلی غنی پرون ماښام په یو خبری کانفرانس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قمندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي برابر کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. د قندوز ښار څخه رپورټونه وایي چې هلته د ښار د تصفیه لپاره د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپل سرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوی او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود. د کندوز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس ثبت بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتی کمیسیون د جوړیدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړ چې هیڅ یو خپل سره وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز د کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندز نخواهد داشت. ټول مه نن سره دات ورک.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په خوندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د تاخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په خوندوز کې د ورستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات خلک تاخار ته کډه شوي دي. د تاخار دی ولی ویان سنت الله تیمور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر زیاتیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزه اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نور تفصیل د خان محمد سند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې هر ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی بیان سنت الله تیمور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د ورستو نامنۍ علامه تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشت ارچي او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بجا شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپر ضرورت خزیات به ځای سوی تخار ولایت راننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او دغه ولایت زینو سوداګرو له بي ځای شو کورنوي سره مرسته کړې ده. دغه هم وویل دغه مرستې کافی نه دي او دغه کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته ونیو، خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت آزادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریان و دوایر دولتی و غیر دولتی هم
رایش لکن وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخ دی زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مسی موکی لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بیزای شوي په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت UNHCR او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بېځایه شو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل
موږ په هر ولایت کې اضطراري کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپورل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خواتر دې هم یو شمیر خلکو د نامنۍ ولامله په هلمند، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې خپل کورنۍ پریخي او نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دغه بې ځای شوي شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړې.
درنو اوریدونکو، د خان محمد سنگ په ریپورت کې مو واوریدل چې زرګونه کسان په قندوز کې د ناامنیو له کبله تخار ته کډه شوي دي او د حکومت مرستو ته سترګې په لار دي. دغه راز د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه په سلګونو کورنۍ د پنجشنبې په ورځ نورو سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي چې د داعش وسلوالې ډلې دوی مجبور کړل چې خپل کلی پرېږدي. دوی وایي چې ولایتي اداره دې ورسره عاجلې مرستې وکړي. نور تفصیل له سیمینا د شاه محمود شینواري په ریپورت کې.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو، پیخي او مامن سیمو څخه په سلګونو کورنۍ د پنځشمې په ورځ نور سیمو ته کډه شوې. دغه کورنۍ وایي د داعش وسلوالې ډلې دوی په زور دې ته مجبوره کړل چې خپل کلی کور پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. دوی وایي ولایتي اداره دې ورسره د لومړنیو مرستو او سرپناه مرسته وکړي.
زه محمد صادق د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی د شډل بازار. موږ سر ډېر ظلمونه روان دي، موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړي. نور یو شي کې موږ ګوتې نه دي والي، نه په داعش کې نه په امارت کې، او موږ سره اوس ډېر ظلمونه روان دي. داعش موږ د کورونا وروسته موږ سره ډېر ظلم روان دی، چې موږ د حکومت غم وخوري. موږ نه کورونا ټول ډک کورونا رانه پاتې شو، موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده را پرېښې، بلټه کورونا هر څه موږ نه پاتې شو.
نوم جلال دی، اچین ولسوالۍ د مامند اوسیدونکی. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدش. هغه راغله موږ سره یې دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه. دومره شان لرو چې خوراک څښاک کې وکړو، وایي چې دولت موږ سره په دغه اکړه څه کومه کړه.
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزی وایي دوی ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې د اچین ناامنو سیمو څخه ځینې کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي. دی وایي ولایتي اداره په پام کې لري چې دوی سره لازمې مرستې ترسره کړي.
موږ په دغو سیمو کې د خلکو لپاره هوساینه رامنځته کړو او خلکو سره به نور دا تشویش نه وي چې بېځایه شي. هم زمانه موږ د آمدګي هم لرو، د کډوالو ریاست ته وظیفه موږ ورکړې ده که چېرته څوک بېځایه کېږي هغوی سره عاجلې مرستې هم کوو.
له دې وړاندې هم په زرګونو کورنۍ له شینوارو څخه نور امن سیمو ته کډه شوې وي. که څه هم ولایتي اداره دوی سره د لومړنیو مرستو د ترسره کېدو خبره کوي، خو د یادو کورنیو د سرپناه ستونزه لا هم نه ده واره شوې او زیاته برخه یې په کنډوالو کې شپې سبا کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
وخت د ورځې لس بجې او یوویشت دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادی راډیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د خوست د ښاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 1500% کې زیاتوالی خبره کوي، بلخوا خوست ښاریان دا یو ښه زیری بولي او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښاروالۍ بودیجه ژر تصویب کړي تر څو په همدې عوایدو په خوست ښار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل اوروي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 1500% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسېدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولي دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه ده او طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر فاس کړي تر څو د خوست خلکو ته خري خدمات په خاطر خطر ارزه شي.
د مایوبین د شورا مشر سخی محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د ارزه کولو ترڅنګ مایوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر مایوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې مایوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 3 میلیونه افغانۍ ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوکېشو خلاص شوي دي، خرطو سړکونه به قرضې کېږي. مولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي، زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپل مهم لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په وګړو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
ترنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.15 اوري دي. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د ماقام له وګړو د سهار تر وګړو پورې اوریدلی شي. په فرا کې تیر ورځ د لومړي ځل لپاره د 14 ټولګیو د فارغانو څخه لوړو زده کړو ته د شمولیت په موخه د کانکور آزموینه واخیستل شو. د دغه آزموینه بریالي کسان بعد فرا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي ته شامل شي. نور حال زموږ د خبريال په ریپورت کې.
د کانکور په دغه آزموینه کې کابو 1500 تنو د 14 ټولګیو فارغانو ګډون کړی و چې د فرا د پوهنتون د ښوونې او روزنې په څانګه کې به 200 تنه ترې شامل شي. د فرا ولایت پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې دغه آزموینه موخه دا ده تر څو په فرا ولایت کې د 14 ټولګیو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
فرا پوهنتون د لومړي ځل لپاره د داخله خدمت یعنی چارده پاسانو لپاره اختصاصي امتحان شروع شو او په دې کې په حدود د 1500 فرمې چې دوی اخیستو کارتونه شامل د امتحان شو چې 50% زنانه بی مشخونده دی او نور استادان دی زکر الاس.
در بلی خواب یک کسان چه پده ازبانه که گرون کرده خواشتی خواهی چه بعد دیر کسان پانتون که جذب شی.
عبدالبخی بارک زایم یو بتان در نن در امتحان در پانتون پا اکلا بند فرا ولایت. در نن امتحان دیر پا شفاف توگه و دیر اپارامی امتحان و پا دی امتحان که مر دیر خوشحاله دید امتحان سخ. مر در دولت سخ در گوشتن لارو پا اول لومړی ځل کې چې دوی باید دغه امتحان چې دغه رقم شفاف نیول په دغه شفاف په توګه باندې دوی نمرې هم ورکړي د مسئلونو ته مردا غوښتن لرو چې اډه اقل یو 300 نفر بعد په دې کې جذب کړي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د پوهنتون رئیس رکن الدین مشکانی وایي چې لوړ زده کړو وزارت دوی ته د سلطنت د جذب جواز ورکړي خو دوی هڅه کوي دغه اندازه تر 200 تنو ورسوي.
موږ ظرفیت خو د اصول لمخې چې موږ سل کس فعلا ظرفیت از موږ سهمیه ده. موږ خپل ظرفیت د کامیابی په حساب کې نتایج د کامیابی ډیر وو. یو ډیر زموږ خوندي ورونی کامیاب شو. موږ حق لرو چې تر 150 کس نه یا 200 کس جذب کړو.
د فرا ولایت دولتي پوهنتون د کرهنې او ښوونې او روزنې دوه پوهنځي لري چې دمګړې شاخوا زرتن معاصران پکې زده کړه کوي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو ریپورتونه خبرو. د پاکستان پوځ وایي چې جنگي جټ الوتکو یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د 25 وسلوالو د وژل کې دوه ادعا کوي. په دې ورستیو کې ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو ځمکني عملیات او هوایی بریدونه ورسته له هغې شیوی چې پاکستانی طالبانو څو ورځې مخکې په پېښور کې د هوایی ځواک پر یو کمپ برید وکړ او لکتر لګه 90 کسان یې وژل. نور تفصیل د زبیح الله شفق په ریپورت کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د هوا جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرجو بلاړول ده. د پاکستانی پوز د مړیکو دفتر د پنځمه پرس په خبر کړي بیان کوي چې د هیوا جنگي جټلو ته کوډ یو ترخه د سیمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیمه د تاخیرو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي چې لکتر لګه 25 وسلوال پکې وژل شوی دي. که څه هم پوزي مقامات په دغه هوایی بریدونه کې د لزګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړي خو تر دې د میلا د وژل شو وسلوالو د هیت پړه سن دي ویلي. له بلې خوا د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جنګي الوتکو په داخلو کې درنه بمباري کړې خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي له امله پکې د وژل شو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې وروستۍ کې د شمالي وزیرستان په لیر پرتو سیمو شوال او د داخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. پوز وای چې دغه بنیتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان نوې سنه برخه لته هغره پاکه کړي سلګونه کورنی او بهرنی وسلوالي وجلې د غوی لزګونه مرکزونه او پټنځای نه وران کړي او د غوی نتورک لمن زوړې دي خو له بلې خوا بیا ځای سرچینې وای چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو له امله ډېرې وسلوال د دې ایجنسۍ لري پرتو غرنۍ سیمو شوال او د تخیلو ته تښتیدلي او له غځایه په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل دا سره سم د سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلې چې له امله خپلواکو او ځایي سرچینو له تر اوسه په ضربې ځپ عملیاتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د اډاو په اړه څه نه دی ویلي
په قبایلي سیمو کې مو د ورستیو تحولاتو ریپورت واورید وخت د ورځې 10 بجې او 13 دقیقې دی درنو اوریدونکو په پاتې نیم ساعت کې به د ځوان فکر پروګرام او د منځني ختیځ د تحولاتو ریپورت واوري خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د امریکا دفاع وزارت وای په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت دی وی سی 130 ډوله الوتکه د نسکورې دو په پیخه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لک تر لګه 11 کسان مړ شوی دی افغان چارواکي وای له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د استلو عملیات روان دي جمهور رئیس اشرف غنی وای چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړل خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دوړو هوادونو خبرې باید لسره پیل شي د عراق صدر اعظم وای کچری روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به هرکلی وکړي د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو 24 او سو 25 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو پترس کې له دغه هواده د وټلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هواته راوغوښت او یوې روسی باروړونکو فضایی بیړۍ چې څوک پکې سپار نه وو 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایی اډې ته ورسول د خبرونو لنډیز مو واورید درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې د ځوان فکر پروګرام لرو خو له هغې نه مخکې د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله یو ریپورت درته خبرو د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه روسي چارواکو ویلي چې په دې بمباري کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول خو امریکایي چارواکي وایي چې روسي پوځي الوتکو د بشار اسد رژیم پر هغو وسلوالو مخالفینو بمباري کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په خلاف هم جنگيږي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور احمد تکل اوروي
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې د سوریه په ساحلي خار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوز حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له يرغل وروسته په بهر کې د روسي تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي کڅه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نخښه کړي خو د سوریه د اپوزيشن د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی ای ام راست ور سره کوي وای په ادلب خار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسي الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزاد سوریه د پوز لپاره کار کوي لدې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي د ادلب هغه سیمه چې روسي الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو پلاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي یو شمیر نړیوالو رسنیو همدراز په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حال کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی ومنی. لتیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی. په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړی شوی. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوی، مدني ټولنې شته او که نشته دی. دا او دې ته ورته پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا راډیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده، موږ راغلي دلته د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د دې ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته د ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره وایم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم یو څه مونږ ونه لیدل چې هغه دې رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي، یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي، یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارجي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پیژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې. په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېر مننه ستاسو. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لري په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو. نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راغت شول، خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده. خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو، راځی نوې ټاکنې کوو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه تې وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هیلې چې دی دا سرته رسوي او یا یې نورو خلکو ته بربنډوي. نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډېره مننه تشکر غازی صاحب. روفی صاحب موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت دپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی دوی تلې هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل دپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کولو دپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو دپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړې یوازې چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراضو دپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلې او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. مولوی صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغسې کارونه نه دي شوي نورو ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغسې څه نه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دنده هم دغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت کړي چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولای شي دی د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کی. د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته چې هغه دغه شانې فداکاري وکړله غږ اوچت کړ خپل ټولنه او بلاخره هغه خپل ځان د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلاً مو ته اشاره وشوله خو د ولس په منځ کې یا لکه ما چې ویل چې دغه د درېم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازی صاحب ناست دی ما واورېده چې دلته د انسجام دپاره یو بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي. نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې نو انسجام به لکه مراشي زه بیا هم غو کوم په دغه ټولنه کې کرشته وي د نظام نه دغه مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړي میدان ته راوځم چې خپل غږ دی اوچت کړي د خپل ولس نمائندګي وکړي یوازې د جواز په غستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نکېږي که کېده دی به پکلې. یعنی زه تا ته زه په صداوات کېم د ډېرو جزئیاتو نه خبرې خوړې داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر فکر کوم چې زما ډېر ملګري به ته نه یې خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنو زموږ په ټولنه کې نشته دی. بران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغا کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی راپاڅېږي دای د خپل ولس د مین راوځي او معنا دا ده چې غږ دی اوچت کی او دا کم خاموشي چې د اختیار کړی ده دا د یو اصلا د یو مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی یو مدني فعال هم ناست دی د دې تفکیک څه شو د دې فرق څه شو د دې ځانګړتیا څه شو. دا د ځوانانو مسؤلیت دی دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي شور دا کار دی صحیح نه دی هغه راشي تر څو د دې انتقاد پذیرۍ نه او د دې جرات نه یو یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو هم د نظام په وړاندې هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره د کار د استقامت دپاره د ځوانانو د انسجام دپاره د حق ګویي دپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره ښه نظام ګڼم د انسجام په دې کمیټه باندې غو کوم چې ورور څومره یې د دې لیس کارا کوي د دې مسؤلین کارا کوي د راوغړی یو جرأت لور کوي واجې په ورکشاپونو کې او په نمونو په خپل باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم غواړم چې دې په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده خبر دوی سره خو زما په نظر باندې د دې مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دی چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني خو ښه ده چې دی راوځي دی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري کولای شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویلې چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې خلکو ستونزې به وړي هغه باندې عملی کړي یا به هغه ورته غوږ نه یخه. ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړ شوی جواز یې اخستې ده هغه نه تر سره کوي. ستا په نظر باندې د دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوری صاحب مسله دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي د مدني پلوم باندې د ځوانانو پلوم به بیلابیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل ادبار د لاسه ورکړی دی که یو څوک د خپل ځړ نام را پاتېږي وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم خو خلک پرې باور نشي کولی ادبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی را پاڅېد یوه نوې ټولنه جوړه کړله هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل بیرته راغی هم هغلته بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه ورک شو هر څه لاړه ختم شولو. د دې ادبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او پخوا جوړ کړی اراده شي دی ولست دی یو حساب ورکی هم دا موږ مدواته نه ریپورت کوو صحیح ده. و دی وای چې ما په دغه په 1402 کال کې مدا کړی په 1409 کې مدا کړی په 1409 کې مدا کړی دی هر حساب دی ورکی مثلا هر سړی به قینات وکي تر څو چې دغه خلکو دی ولست حساب نه ورکړی سوګم په دې ټولونو باور نشي کولای ولو کاغذ د زړه د اخلاص هم د خلک را پاسي دي. نو زه هم که یو څوک د دغه سی وټولنه جوړی یا جوړه کړی دا را پادي سیږي داري میاشتي د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړ وس د ملي مسلې ری د کونړ نه چاغ پورته که څوک را پاسېدل صحیح ده. تر اوسه یو قسم نه دی را پاسېدل چې ورور زه دغه سي ملي مسله د په ننګرهار کې کیږي په قندار کې کیږي په هرات کې کیږي په نورو ولایتونو کې کیږي زم یو غک پورته کم کنه زغم یو مدني نه هادمه. نو تر څو چې دې د خپل اعتبار بیرته لاسته نه راوړې دا ډیره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب د مدني ټولنو یو وظیفه دا هم د چې د دولت او د حکومت کارونه څارنه وکي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي لپاره یا د هغوی د کارونو څارنې لپاره څه کړي؟
لبد مرغه انوري صاحب تر دې د ماده ستنه دی اوریدلی چې د مدني ټولونو فعالان دي تلی او د دولت په هغه کړونو چې خلکو ته د منورو وړ نه دي او دوی د پیڅارنه کړی وي شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي، هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختموي. خو نشته دی په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تللي د دولت د چارو نه یې د پروژو نه یا د نورو کارونو نه یې څارنه کړې وي. هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغوی د حل دپاره قدم پورته کړی وي، نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ذبیح الله غازي، دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کومې ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي، که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟
انوري صاحب، څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی راپاڅېږي، څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده راپاڅېدلی. شوي به په ټولنه کې به پنځه یا څلور سړي به راپاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه راپاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي، ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې کنه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیله شي. هر سړی جواز واخیست، زما شرکت دی، د دیارلس کاله د غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلې، د دې نه دی پیسې خوړلې دي. اوس را باسيږي وای چې زما دا جواز ته زما مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا د لک سره بیل شي، ټولنه باید بیل شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا خسته دی، ز دا نه خرشته، ز ولاد د مدني ټولنې یو فعال مو، ز د دې پراس کې. صحیح ده، دا امدا د شرکتونو ولادي چې جوازونه ورسره دي، زی بهرانيانو ته زیات سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرمو،
شرکتونه
انجوګان
اوس لالې ټولنه شو، اوس مدني فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړي، باور نه پیدا کړي، زه وایم راځه را پاڅېږه، فعالیت وکړه. یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتې مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو. که په ښه نیت راپاڅېدل، دې کار هم کولی شي او بیا زړه هم نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پروفیسر صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت وکړي؟
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړېږي، خپلې کلنګلارې او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغې دې عمل وکړي. د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي، دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي. دوی د مهرباني وکړي، د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره. لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلای کول، او اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډېږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي، هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې
پښتنه وکړه چې ولی دوی نشي کولای هغه کارو کې ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري امنیتی ستونزې ورته مخامخ وي د هغې له امله دوی نشي کولای خپل مدني حرکتونه وکړي لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وې چې په افغانستان کې دا کله نوی اوږ نومول شو د طالبانو د مشر په توګه ډیرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه دپاره لاروینو هیچا دا غږ پورته نه کوي یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی دوی هغه څه چې ضرورت وی ویلي ولی ډیر داسې څوک چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ د راټولېدو مخه څه ده د لاریون مخه څه ده دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو نو دغه سې حالات کې رامنځته کېږي مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي مهرباني ودی وکړي ځان سانسوري دي د ځان نه لرې کړي او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قرباني ته هم ضرورت کېږي مهرباني ودی وکړي دغه قرباني نه دینېږي او د خپل مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي
مولوی صاحب روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته ویریږي چې د سینه چې مخالفین ورته کم ضرر ورسی یا د کومې د حکومت ته خوانه کم ضرر سره مخامخ شي کچیرته خلکو ته مپوهونه وکړي د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو اواز پورته کړي نو کچیرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلې بیا خو د میدان نور ته پریږدي چې نور خلک رامنځته شي هغوی خپل کارو کې ستا په دې اړه څه نظر دی
خدا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري د استقلال فکر نه لري مدني ټولنې د اواز د جګولو توان نه لري صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدل کېږي او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي نو دغه چارج کېدل دا د دوه اړخونو نه دی یو اړخ دا چې ستا فعالیتونه خلک یې هغه تا ته د حوصله افزایی کوي ستا پخې مضبوطه تا ته حوصله درکوي ته نور مخکې لاړ شي او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي او دا رشد سړی دې ته مجبورې او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه زه هم یوازې په نوم باندې کوم دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه زه زبس نه زم زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودرېږي یعنی شخصیتونه هغه ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې نو هغه کولای شي چې راوځي او د خپل ټولنې راهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناس نوم یې جوړ کړی شرکت استفاده ترې کوي
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړي خو اواز وچتوم که چا پیسې را نه کړي بس غلې به ناستې
م ان اوت یا رضیه ولا یو تا سختا که څه دی ولورتل نو ډیر فعال دی داسې زور به وکړي چې ټکی ووایي چې تا و مېران او که څه دی ور نه کړو نو بس بیا وایي چې څوک افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه دا مدني حرکتونه او فعالیتونه سره جفا ده د دې طرز العمل سره د دې برنامه سره د دې نوم سره دا یو جفا ده او دا د دې جفا موږ مخه نیسو غږ کوو په ټولنه باندې شوروره دغه شانې څو دکاندار طلبه خلکو ته دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقامور کوي چې هغه درو
ساکینندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساکینندے په پیاله کې جوهر ناشتا وتر خوبو کې بویدا کوثر نشتا وتر خوبو کې بویدا کوثر نشتا هاي ساکینندے په پیاله کې جوهر ناشتا ساکی نندے پا پیالا کی جوهر ناشتا ما پنی نی نی ما پا سا 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 ما پنی نی نی ما پا سا 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 مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسانی نی بابا مما ری ری سسانی نی سا سسانی ری مما پا پنی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا تو پے پتواف کے ماتولا چتو پے پتواف کے ماتولا ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا بتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا پتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا ہے ساکی نندے پپیالا کے جوہر